لاست ما شام شپاش بجسوه د ازادي راډیو د دوو روسيو خبري مجلو دغه نیم ساعته خبرونه زدر توراندې کوم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالات باندې تاسو روسي معلومات وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد مطبوعاتو او د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي پر ژورنالیستانو او خبريالانو حمله جنگي جنایت دی په دې خبرونه کې به د کندوز د خلکو له حاله هم خبر سي د ازادي راډیو خبريال وایي چې په شهر کې وضعیت اوس کرا د خلک د خپل کورونو او دکانونو په پاکول لګیا دي دکانونه پرانیستل شوې دي او شهر برته د جموجوش د اخستلو په حال کې دی خو اول به ورسو احمد شبرته چې د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شوراوي د افغانستان په خاطر پر پاکستان سیمه ایز او نړیوال فشار راخلې د کندوز شهر څنډو ته د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري او د ایران پارلمان له نړیوالو سره د اټومي تړون د تطبیق ملاتړ وکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شوراوي چې پر پاکستان د سیمې او نورو بهرنیو هیوادونو فشار د دې لامل شوی چې دغه هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره پر چمتووالي ټینګار وکړي د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل کوم فشارونه چې پر پاکستان د سیمې په کچه او له سیمې بهر شته په هغه کې دوی ته ویل دي چې د چاودنو ځانمرګ او ډلې زبریدونو ملاتړ باید پای ته ورسی شي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې ویلي چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې په خبرو کې منځګړی توپ ته چمتو دی تر دې د مخه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي ول چې پاکستان که د سولې د خبرو منځګړی توپ ته را مخته کیږي نو باید له وسلوالو طالبانو سره خپل مرستې بندې کړي په کابل کې د روسي سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې الکساندر ماتیتیسکی نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وویل روسیه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه د کندوز امنیه قمندان محمد قسیم جنگل باغ نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو د تصفیې په هدف په چهار درې ولسوالي او ګلتیپی سیمه کې عملیات روان دي د افغانستان دولت رسنیو ته خبرداري د هیواد له دینی او ملي ارزښتونو سره په مخالفت کې وباله هغه د هیواد د قوانینو خلاف وګڼه او په سخت ټکو د خبرداري وغنده جمهور ریاست په بیانیه کې چنن خبره شو په هیواد کې د بیان ازادي په افغانستان کې د نوي پپښوولړې دیموکراسي مهمه برخه وبلله جمهور ریاست د طالبانو له لوري ټلو او یک تلویزیونونو ته د ورستوي خبرداري په جواب کې دا بیان خپور کړی دی په میدان وردګ ولایت کې د منو درې ورځې نندارتون سر له سبا پرانستل کیږي په دې نندارتون کې چې د درې ورځو په مخه به وي د میدان وردګ پنګوال او باغلرون کې به د منو بیلابیل ډولونه ننداري او مارکیټ موندنې ته وړاندې کړي د ایران دولتي اژانس ارنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي د ارنا اژانس په وینا له دې لایحه سره یو څلور یو شپېته وکیلانو موافقه وکړه نه 50 وکیلانو مخالفه رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی وو چې د دې تړون لمخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیږي او ایران خپلې اټومي هڅې راکموي د لایې هوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري لشتر لشه دیار لستنه د یو شمیر ماشومانو په ګډون نن هغه وخت وشل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مستهمې سیمه کې پر دریو ماقچي کورونو مزکه وشوې ده د سنی پونم د سیمې یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
13 لوګ اسمه
فاسيته جسمه 7 بچي 3 لیډیز او 3 مینټ ډیر لس کسان د کمر راپریوتو روستو په ملبکې ختیو چې پکې و ما شومان درې زنانه او درې نارینه شامل دي په ملو شو کې د زیاتره کسانو تعلق د وی کورنۍ سره دی
کراچی د پاکستان تر ټولو ستر شهر دی چې هلته ډیرو غریبو کارګرانو په ماقچي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي هالندي چېړونکو د ام ایچ اوله سالوتنې د نسکورېدو علت د بوک په نوم د اوکراین له ختیځه لمځکې هوا ته توغول شوی توغندی وباله. دوی وویل چې د توغندي سرګلوله د پیلوټ په کابین کې چاپلوري ته لګېدلې ده. تیر کال د جولای په 18مه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې مالیزیایي مسافر وړونکې 1200 الوتکه وغورځېده چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. د هالند د حفاظتي تحقیقاتو مشر تی بی جوسرا نن خبریالانو ته د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په اړه وویل
It cannot be ruled out that more pieces of
دا ممکنه ده چې د الوتکې نورې ټوټې په راتلونکي کې پیدا شي. که څه هم موږ ډاډه یو چې دا زموږ له نتیجو سره موافقه نه ده. کومې نتیجې چې موږ نن وړاندې کړې دي خورا ډېر ارزښت لري. سپینې ماڼۍ د هالنډي څېړونکو تحقیقات خورا مهم وبلل او ویې ویل چې له دې سره به له هغو کسانو سره چې دا جرم یې کړی دی حساب وشي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې دوی کارکوونکو ته مرژوبله نه ده اوښتې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د نړیوالو او د سیمه ییزو هیوادونو د فشارونو له امله پاکستان بل اخره دې ته اړ شوی دی چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د پیل لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ټولنو او مدني فعالانو نن په کابل کې غونډه وکړه او پر خبريالانو حملې وغندلې.
هر ګونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگي شمرده.
بعد خبرونه کې بعد کندوز له حالات او خبرسې کندوز تورجو
پیادر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای موتر ما را بردن. خدا یارت دقار
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو هم رپورټونه درته ولرو. په سوریه کې به د وروستیو امنیتي حالاتو څخه خبر سي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو هیوادونو او د نړیوالو د فشارونو له امله د پاکستان حکومت دې ته مجبور ارسوي دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت څرګند کړي، نو باید عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د چارواکو دغه څرګندونو نور جزئیات په قسیم سولمل په رپورت کې واوري.
د سولې عالی شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوال فشارونو نتیجه ده.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وی چې انتحار چاودنې او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسمیار زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمينه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدل بهیر منځګړی توپ ته چمتو دي. یو له دغه چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په خبرګون ویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د شغلی عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چیټه ټاکل شوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه تر سره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځندول شوی. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الامین وایي چې پاکستان خپل امنیت اندېښمن دی، نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتی لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خو د چارو بل کارپوه او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدراعظم په راتلونکي سفر کې د دغه هیواد ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه و او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه هیواد سره په احتیاط چلند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د آزادو مطبوعاتو د دفاع د ټولنې یو شمېر غړي او مدني فعالان او خبریالان نن سره راغونډ شوي وو. په کابل کې او په یوه غونډه کې وویل چې په ژورنالیستانو باندې حمله او ژورنالیستانو ته تهدیدونه جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. دوی وویل چې په افغانستان کې حکومت باید د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګولو لپاره خپل فعالیت زیات کړي او د حکومت مخالفې ډلې هم باید د ژورنالیستانو د ژوند او د هغوی د امنیت مسله په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان دوه تصویري رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د تازه غواخ په خبرګون کې د رسنیو او خبريالانو څخه د دفاع بنسټونه وایي چې د داسې غواخونو د دوام او یا خبريالانو ته د زیان رسیدو په صورت کې به د زیان رسونکو ډلې خبرونه تحریم کړي. د دې بنسټونو غړي چې د سه‌شنبه پورس په کابل کې سره راټول شوی وو ویلي چې د کوم ډلې له خوا خبريالانو ته زیان رسول جنگي جنایت شمیرل کیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې اجرایی رئیس فهیم دشتي د دغه ټولنو اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلی وو
هر ګونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمردم.
دی وای پر رسانه یو هر ډول حمله جنگی جنایت ګڼل کیږي. مونږ اعلان وو چې د داسې ګواښونو دوام او د هر ډلې لخوا خبري اعلان ته د زیان رسول په صورت کې لومړی د هغوی خبرونه تحریمو او وروسته به پاړه نور تصمیمونه ونیسو.
تصامیم دیګری اتخاذ فاهم کړ.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه پورس په خبره شوی اعلامیه کې د تلو او یک تلویزیون نظامی اهداف ګڼلي او د دغو دوی دارو کارکونکو او دفترونه یې ګواښلي دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې دغو تلویزیونونو په کندوز ښار له حملو سره داسې بې بنسټه راپورونه خپره کړي چې ګویا په کندوز کې د لیلیې په نجونو جنسي تیری شوي دي. دوی وایي چې دغو رسنیو خپل بې پریتوب نه دی ساتلی او تر ډیره په هیواد کې د بهرنیانو ایجنډاوې خپروي. په همدې حال کې د جنوبي آسیا د ژورنالیستانو سازمان یا سپما وایي چې افغان خبریالان باید د منل شوو ژورنالیستي اصولو له مخې مخته ولاړ شي. په کابل کې د دغه سازمان استازي زیا بومیا لاړونده ملي او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د خبر رسولو په برخه کې د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ وکړي.
موږ له افغان دولت او اړوندو ملي او نړیوالو بنسټونو نه غواړو چې د افغانستان رسنیو او رسنیزو کارکونکو پراخه ملاتړ وکړي او د هغوی امنیت، خوندیتوب او ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پر وخت خبر رسول لپاره ډیر وخت خبریالان د جنگ په سیمو کې وي او ویل کیږي چې د حکومت لخوا یې هم مسؤلیت ته سمه پاملرنه نه کیږي. په افغانستان کې د کومې رسنۍ یا د خبریالانو ګواښ کومه نوې خبره نه ده، بلکې همره چې په تیرو څوارلسو کلونو کې دې برخې خپل فعالیت ډیر کړی، ورسره د بیلابیلو ډلو او ډیر کله چارواکو ګواښونه هم ډیر شوي دي.
اوس په ورسو کندوز ته. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال نن وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی او خلک د کاروبار په برابرولو لګیا دي. په کندوز ښار کې لښتلښه څوار لسرتي شدید جګړې د ښار زیاتې برخې خرابې کړې دي. د اوبو رسولو او د برېښنا بهیر قطع شوی دی. حکومت وایي چې د دغو تخریب شویو پروژو په بیرته رغولو باندې لګیا دي. د ازادي راډیو خبریال لسیم خپل رپورټ کې وایي چې خلک نن د ښار په لارو کوڅو کې لیدل کېدل او زیاتو خلکو د خپل کورونا او دکانونو په پاکولو باندې نن تیر کړ وخت تیر کړ او خلک هغه خلک چې برته خپل کورونو ته ستانه شوی دي د ازادي رادیو ته وایي چې په بیسار ډول زیات مالی تاوان ورته رسیدلی دی د کندوز شهر لایو اوسیدونکو سره نن د ازادي رادیو خبريال خبري کړي دي وایي
په شمازون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د کمشنرۍ چارواکي په بل خلاد کې د قندوز
مسرت خوړم د قندوز د یو اوریدونکو خبري به سره واورو چې د ازادي رادیو خبريال توایي
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځندې دوه سمستې
په هر حالت د اوریدونکو تاسو ته معذرت غواړم فکر کوم چې د کندوز د یو اوسیدونکو خبرې چې موږ درته تیاری کړې وي په فایل کې د کمپیوټر په صفه کې سم نسم پیدا نسولې ده لای د ازادي رادیو خبريال ته د کندوز شاریانو نن وویل چې دوی نن برته لسره د خپل ژوند په پسمولو باندې پایل کړی دی د افغانستان کې د استراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کندوز کې د روختونونو د برته پرانستلو هڅه کوي او په کندوز کې شرطه یې زیات ډاکټرانو او روغتیايي مواد استولې دي خو په کندوز کې حمله او دا وسلوالو طالبانو ډلېزي حمله او دا چې تر هغه وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په دینو نورو شهرونو کې ډلېزي حمله وکړې لکه په غزنی کې ځینی پښتنې راپورته کړې دي چې ولې طالبان په دې وروستیو کې زیاتې ډلېزي حمله کوي او څو ډول شرایط د سبب سوي دي چې دوی وتوانیږي چې داسې حمله وکړي د دغه ټولو پښتنو د ځوابونو د مندل لپاره زما همکار عبدالحی کاکر رپورت لري
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځندې دوه سمدستي ورسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان د کندوز شهر نیول او غزنی پر امنیتی پوسټو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي د افغان چارو کارپوس سم یوسف زیوایی د بهرنی ځواکونو نشټون یو له غلاملونه دی چې طالبان یې زړور کړی دي
طالبان هم په نسبت زړه ورشي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوی افغانستان څخه وتلي دي غوايي دریدونه چې طالبانو په کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې دي غوايي دریدونه د کموالي له وجې نه دوی کولای شي چې زمینی عملی او کې حتی لارې بندې کې او د کندوز شهر باندې
د ملا عمر ترمنلین ورسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نو منلې هم دې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حمله کولو سره د طالبانو نوې مشر ځان قوي ښکارا کول غواړي
کله چې نوې رهبری په طالبانو کې مابین کړه دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا او هم په جامعې جهانی کې ځان تثبیت کا چې دوی نسبت سابقه رهبری ته په قدرت دي د دوی پلانونه دقیق دوی خپل ځای کې حضور پیدا کا نو د دې خاطر چې جلبیت هم خپل زیات کا خپل حضور هم وفي خپل قدرت هم وفي نوې رهبری ته قانون شروع کړی
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړی بیا افغان حکومت ډیر ضعیف بولی او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی د افغانستان د حکومت کمزوري ده د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده د افغانستان د حکومت چې چګړ حکومت جوړ دی د غوتر مابین خپل مخالفتونه دي دغه د موجوده وخت څخه دغه وخت چې د دې څخه دی استفاده وکي دا نن دوی ورځې کیږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندي او غرزول کیږي مګر زه د فروند راي صدر اوسه پوری یو مسول شخصیت نو سم پیدا کولای چې ټلیفون ورته کوم او دا موضوع سره شریک کم یعنی نسته څوک نسته چې چاته ټلیفون وکي یا چاته د خلکو ژغ ورته یا څوک مسولیت ومني
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپودی د کچ هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي خپلواته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو جواب ورکولو ورته لري
او چې کوم امنیتي ځواکونه خو په ورسې ودی اوس روزنه نگانه او
د سلام نگانه پر لاس لري یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زرعي پوښ موږ نه لرو، زرعي قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنې ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت نگانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښمتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خوله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پر مخ یوسي.
د کندوز د وضعیت په اړه کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په نورو سیمو کې د طالبانو د ډلهیزو عملو د عواملو په اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ واورید. په کندوز باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو خبریال له بلخ نن په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې لشته لږه یو سل څلور اویا هو کورنیو ته چې له کندوزه وتښتېدلې وې نن مرستې وویشل شوې. په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویان فهیم همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د ملګرو ملتونو خوراکي کومکونو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی او له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې د ادارې یونیسف لخوا ویشل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دغه مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل وو. په کندوز کې د چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز لارې پرانستل شوې دي او هغه کسان چې دوی غواړي چې برته خپل سیمو خپل ځایونه تستانه شي کولای شي چې له دغه مرستو څخه برخمن شي او حتی یو شمېر ملي سوداګرو دوی ته وړاندیز کړی وو چې په وړیا ډول به خپل کورونو ته له هر سیمې چې دوی غواړي لیږدوي. په افغانستان کې د دغه کسانو سره د مرستې لپاره یو ځانګړی کمیسون په دنده ګمارل شوی دی. یو دغه کمیسون ته مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې له دغه کسانو سره د مرستې د پروګرامونو څارنه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او افغان څارونکي وایي چې د کندوز د وضعیت په اړه د څېړنې د یو کمیسون د ریاست سپارل و دوو کسانو ته شایي ښه نتیجه ونه لري. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د یو کمیسون ریاست دو کسانو ته سپارل یو بې سره اقدام بلل کیږي او د ملي وحدت حکومت دا اقدام د مشرانو جرګې د غړیو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه‌شنبې په ورځ ویل هغه پلاوی چې د دوو کسانو لخوا رهبری کیږي مثبت نتایج به ونه لري. د دې جرګې غړي نثار حارث په دې اړه وویل:
همغه ډول چې حکومت په نورو برخو کې 50-50 حکومت دی، په دغه برخه کې هم خپل مغه درېز غوړه کړای. یو کمیسون دوه رئیسان لري، اوس کوم رئیس سم تحقیق کوي او کوم رئیس راپور ورکوي؟ زه فکر کوم امر الله صالح چې د کمیسون رئیس ته ډاکټر سیب عبد الله تبا راپور ورکوي او ښاغلی فاروق وردک به ولسمشر ته راپور ورکوي.
دا خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ امر الله صالح او غلام فاروق وردک د کندوز د پیخي سړنی لپاره د یو کمیسون ریاست ته وګمارل. ولسمشر غنی هم داراس ټینګار کړی چې دغه کمیسون د لاس سرهړو په اساس به لازم اجراءات وشي. د بلې خوا د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل چې د یو پلاوی لپاره د دوو کسانو د ټاکلو په شمول د ملي وحدت حکومت ټول کارونه د حقوقي ارزښتونو خلاف دي.
تمام اجراءات حکومت
د ملي وحدت حکومت ټول اجرات سرچپه دي او اصلا هیڅ حقوقي ارزښتونه نه لري. کچیر دوی په دې قضیه کې په دوو جلا جلا لارو لاړ شي او لیو شمیر اشخاص ملاتړ وکړي، په حالت کې بعد خلکو اعتماد لمنځه ځي.
نثار حارث او کبیر رنجبر د ملي وحدت حکومت له رهبرانو غواړي چې د قدرت تقسیم مسله یوې خواته پرېږدي او د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو پلاوی لپاره د دوو کسانو ټاکل یو مثبت اقدام یاد کړ. نوموړي وویل چې دا پلاوی به وتوانېږي چې د کندوز ښار د سقوط قضیه په شفافه توګه وڅېړي.
دلیل دې کې دوه نفر کار میکنه،
د دې دلیل چې دوه کسان کار کوي باید ورته د قدر پسترګه وکتل شي، ځکه چې لیوه نظر څخه دوه نظر ښه دي. دلته قضیه مهمه ده او هغه راپور چې دوی جوړوي ځانګړی اهمیت لري.
له دې وړاندې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وګړي او د ملي شورا غړي او د ملي وحدت حکومت په منځ کې ل اختلافات څخه اندېښنه خولې او ویل چې دا اختلافات به د حکومت په کارونو کې ستونزې رامنځته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي رادیو تاسو کولای سي چیر وخت پر انټرنیټ ډیر اسانه پاک صف ووري کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي رادیو تاسو پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم پیدا کولای سي که زموږ ویب پاڼې ته ورغلاست په دغه ویب پاڼه باندې تاسو بیا د ټوئیټر او د فیسبوک لینکونه هم ترلاسه کولای سي. او سره د وی نړیوال مسلېته امریکایي ځواکونو په سوریه کې د روسیې له مستقیم مداخله وروسته د بشار الاسد رژیم د مخالفینو لپاره وسلې او مهمات رسول دي. دا وسلې د سوریه په شمال کې د بشار الاسد رژیم کوردی او عربو مخالفو ډلو ته د حواله لري ورچول سوي دي. د رويټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورت لري چې جزئیات په سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
امریکایي الوتکو دوه اونۍ وروسته تر دې چې روسي ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې همجنګي کې سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي باروړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړ مورځ دغه وسلې مخالفینو ته د حواله لارې واچولې. واشنگتن تیر اونۍ د سوریه د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالف کوردی ملیشي چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري، یوازینی هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه خار ته چیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه خار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کې د شی د هغو انتقادونو په لری کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوې دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشه یوازې د کوردانو لپاره جنگیږي. واشنگتن ویلی دی چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردی ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد د رژیم مخالف عربي جنگیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلي چې په رقه خار باندې له کوردی جنگیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوي وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولي دي، خو دای نه دی ویلي چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخله د امریکا حکومت غافلگیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلی ځلی چې غوښتل په سوریه کې د خپل پوځي مداخله لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، بریالی نه ښکاري. سعودي عربستان کریبین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړي او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هواد کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي، د روسیې د مداخله په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنگیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسی الوتکو د بي توپیره بمباري د غچ اخیستلو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو الویانو په کلو باندې بریدونه وکړي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالقادر تکین لزابل لیکي افغان حکومت باید اول په کور کې سولې ته کار وکړي او بیا له نړیوالو وغواړي چې د سولې په ټینګولو کې مرسته وسره وکړي او پر پاکستان فشار راولي. حکمت الله حماس د هلمند د نادری ولسوالۍ لیکي د افغانستان په حکومت کې په خپل د سولې مخالفان شتنو. د افغانستان حکومت باید اول دغه په کور دننه مخالفان پیدا کړي او بیا د سولې لپاره کار وکړي. د ازادي رادیو زیاتو اوریدونکو نن په خپل پیغامونو کې لیکلي دي چې د کابل کندهار لویه لار د شاجوی او قلات ترمنځ تړلې ده. دا خبر موږ نسو تاییدولای، خو هڅه کوو چې په اړه دقیق معلومات راغونډ کړو. او یو بل اوریدونکو چې دا وسی پیغام را واسطه او ابراهیم خان د تخار څخه دی وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د جګړې یو دلیل د پاکستان لاسوهنه ده. او دونکو که تاسو انټرنټ لري او د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورتلای سئ نو په دغه ویب پاڼه باندې به تاسو د هغې ځواني نجلۍ د عزیزې په نوم د یوې ځواني افغاني د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې د ملګرو ملتونو سازمان یوې معتبرې جایزې ته د کوچنیانو د حقونو په برخه کې د مبارزې لپاره کاندیده کړې ده. دا اوس په کابل کې د بې ځایه سویو خلکو لپاره په یوه کمپ کې ژوند کوي. موږ د دې ویډیویي فلم اخیستی دی که تاسې د دې د ژوند سره علاقه لرئ نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ www.azadiradio.com زموږ په د ویب پاڼې ادرس دی. په پوره او بجه به د امریکا غږ آشنا راډیو همکاران درسره وي. تر هغو پورې موږ بله خبري مجله لرو. زه اجازه غواړم. خدای پامان.
تشکر همکار عزیز. سلام به شما. شامتان بخیر. شام شمایی که همی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارها پاکستان را وادار ساخته که روی میانجیگری پروسه صلح افغانستان تاکید کند. نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران تهدید اخیر طالبان را محکوم کرده میگویند حمله بر رسانه‌ها جنایت جنگی شمرده می‌شود. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم اما پیش از نشر این همه امکانم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. سفیر روسیه در کابل از آمادگی کشورش برای کمک تجهیزات نظامی به نیروهای افغان خبر داده است. ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را در این کشور مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. و محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا که از شرق اوکراین فیر شده بود سقوط داده شده است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامهای آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلط تاکید ورزند. اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه اینها باید خاتمه داده شود.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است که کشورش آماده است در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند. سفیر روسیه در کابل گفته است که کشورش حاضر است تا با نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. در اعلامیه شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که الکساندر مانتیتسکی امروز در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان در کابل گفت که روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم آماده هر نوع همکاری با افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت از فعالیت های آزاد بی‌طرف و متوازن رسانه ها در امر اطلاع رسانی به مردم حمایت کامل می کند. در اعلامیه همچنان آمده است که دولت افغانستان تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها و در تازه ترین مورد در برابر تلویزیون های طلوع و یک را خلاف اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور دانسته و آن را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. در همین حال شماری از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید طالبان در مقابل تلویزیون های خصوصی طلوع و یک را تهدید به تمام رسانه ها می خوانند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است که یک نمایشگاه استیپ به زودی در ولایت میدان وردک برگزار شود. حیات الله حیات ولی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه از چهارشنبه تا جمعه هفته آینده در میدان شهر برگزار می شود و باغداران انواع مختلف استیپ را جهت بازاریابی به نمایش می گذارند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران خبر می‌دهد که پارلمان این کشور از حکومت در راستای تطبیق توافق اتمی با قدرت‌های جهان حمایت کرده است. با آنکه لایحه در حمایت از این توافق تصویب شد، اما اعضای پارلمان ایران گفتند که مفتشین بین‌المللی به ساحات نظامی ایران دسترسی محدود خواهند داشت. با اساس گزارش ایرنا، این لایحه در یک جلسه عمومی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. 59 عضو پارلمان رأی مخالف و 13 تن دیگر رأی ممتنع دادند. این لایحه اکنون به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. در نتیجه لغزش زمین حداقل 13 تن به شمول تعداد از اطفال در خانه‌های موقت در یک منطقه مزدحم شهر کراچی پاکستان جان دادند. یک تن به نام سنی در محل به رادیو آزادی گفت:
13 لوگ اسمه پھنسے تھے جس میں
13 تن در اثر لغزش زمین به شمول 7 طفل، 3 زن و 3 مرد جان باختند. بسیاری از قربانیان مربوط به یک خانواده اند. پلیس میگوید که این حادثه است و وقت امروز زمان رخ داد که گل و سنگ از یک تپه بر کمپ فرود آمد. محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده است. آنها گفتند که سرگلوله راکت در قسمت چپ کابین پیلوت اصابت کرده است. تیبی جوسترا رئیس بورد حفاظت هلند امروز هنگام ارائه عوامل سقوط این تیاره به خبرنگاران گفت:
It cannot be ruled out that more pieces of wreckage will be...
این را نمیتوان رد کرد که پارچه های بیشتر تیاره پیدا خواهند شد. به هر حال مطمئن هستیم که این با نتایج بررسی ما تطابق ندارد. نتایج را که امروز ارائه میکنیم از اعتبار زیاد برخوردار است. یک تیاره مسافربری مالزی از نوع بوئینگ 777 در عوده ماه جولای سال 2014 بر فراز قلمرو تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد و تمام 298 سرنشین آن کشته شدند. قصر سفید این گزارش هلند را در تلاش برای پاسخگو بودن آنهایی که مسئولاً مهم دانسته است و دو راکت در سفارت روسیه در پایتخت سوریه اصابت کردند. این در حال است که حامیان حکومت بیرون از سفارت برای سپاسگزاری از مسکو به خاطر مداخله در سوریه گرد هم آمده بودند. گزارش آکی است که راکت اولی در یک ساختمان در محوطه سفارت برخورد کرد و سبب ترس و استراب میان مردم شد. هنگامی که مردم به فرار آغاز کردند، یک راکت دیگر در این ساحه اصابت کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف این حمله را یک عمل تروریستی خوانده است. سفارت روسیه گفته که به کارمندانش تلفات وارد نشده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری ما با همکارم فرشته نگاه باشید.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. کدام عوامل باعث شده تا پاکستان بر میانجیگری گفتگوهای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد؟ شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ می‌گوید:
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، شاید ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو،
نهادهای دفاع، رسانه‌ها و خبرنگاران در عکس‌العمل به تهدید تازه طالبان می‌گویند:
هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده.
باشندگان شهر قندوز منتظر کمک های حکومت. آنها میگویند خسارات انگفت مالی را در 14 روز جنگ متحمل شدند.
خدایا را دقار غضب خود گرفتار کنه. خانه مرا چور کردن، موتر مرا بردن، هیچ چیز برای من نماند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما کت طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. پس از پیشنهادهای مکرر پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، برداشت‌ها در کابل چنین است که اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا پروسه صلح افغانستان را کمک کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آغاز همین هفته یک بار دیگر تأکید کرد که اسلام آباد حاضر به همکاری در پروسه صلح افغانستان است، ولی رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله به تکرار گفته که کابل اعتمادش بالای اسلام آباد را از دست داده است. امروز شورای عالی صلح افغانستان هم گفت که پاکستان باید در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد. در گزارش همکارم جاوید حسن‌زاده می‌شنوید که این شورا با خوشبینی می‌گوید اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا طالبان را وادار به صلح با حکومت کابل بسازد.
یک روز پس از اظهارات رئیس اجرایی حکومت در مورد آمادگی پاکستان برای میانجیگری گفتگوهای صلح میان حکومت این کشور و طالبان مسلح، شورای عالی صلح نیز تاکید میکند که پاکستان باید در زمینه قطع حمایتش با طالبان مسلح گامهای عملی بردارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات اخیر مقامات پاکستانی فشارهایی است که از سوی برخی کشورهای منطقه و جهان بر پاکستان وارد شده است.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه شاید ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو اما واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه اینها باید خاتمه داده شود یک همکاری صادقانه برای صلح و ثبات در افغانستان صورت.
آقای قاسمیار همچنان گفت پاکستان به خاطر ثابت ساختن حسن همکاریش با پروسه صلح افغانستان باید زمینه آتش بس میان حکومت طالبان را مساعد ساخته، حمایتش را از طالبان قطع نموده و رهبران طالب را برای گفتگو با حکومت افغانستان تشویق نماید. اخیراً برخی مقامات پاکستانی با شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می‌خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح که قبلاً به توقیف افتاده بود اثر گرفته شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران در عکس العمل با این گفته‌های صدر اعظم پاکستان از آن کشور توقع کرد که باید کمک‌هایش با طالبان را قطع نماید. آقای عبدالله گفت زمانی که کمک‌ها به طالبان از سوی پاکستان قطع شود آنان توان راه اندازی عملیات‌های گسترده را نخواهند داشت. نخستین دوره گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اوایل ماه جولای سال روان میلادی به میزبانی پاکستان در شهرک مری اسلام آباد برگزار شده و در آن روی ادامه گفتگوها توافق گردید. اما دور دوم این گفتگوها که قرار بود در اواخر ماه جولای برگزار گردد به سبب اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به توقیف افتاد. از سوی دیگر تحلیلگران افغان میگویند که پاکستان در عقب این آمادگی ها اهداف دیگری دارد. روح الله امین یکی از این تحلیلگران میگوید پاکستان بیشتر به امنیت کشورش اندیشیده و میخواهد کنترل هر نوع گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را در اختیار خود داشته باشد.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره و این خاطر ای در اولویت بسیار بسیار مهم امنیتی سیاسی پاکستان قرار داره که هر گونه پروسه ای چه صلح چه جنگ بین طالبان و هر دولتی و خصوص افغانستان زیر کنترل پاکستان باید باشه و به هیچ وجه این هزینه را نمیتونه بپذیره که یک کس دیگه تصمیم بگیره و نتیجه او بالاخره هر رقمی که تاثیر بگذاره رو پاکستان بگذاره.
در این حال احمد سیدی تحلیلگر دیگر افغان میگوید صدر اعظم پاکستان به خاطر سفری که به آینده نزدیک به امریکا دارد چنین اظهارات را مطرح کرده و میخواهد تا حمایت و کمک های امریکا را به دست آورد. تحلیلگران افغان با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات امنیتی افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با افغانستان همکاری صادقانه نداشته و حالا نیز نیت تامین صلح دائمی در افغانستان را ندارد. آنان این اظهارات مقامات پاکستانی را که میگویند تامین صلح در افغانستان باعث صلح در پاکستان میشود را تظاهر خوانده و تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در زمینه تلاش و همکاری های پاکستان بسیار محتاط بوده و آگاهانه گام بردارد.
در گزارش همکارم جاوید حسن زاده شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارها پاکستان را وادار ساخته که روی میانجیگری پروسه صلح افغانستان تاکید کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شمار از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید اخیر طالبان به دو تلویزیون در این کشور را تهدید به عمل رسانه ها می خوانند. مسئولان این نهادها امروز در کابل گرد هم آمده و گفتند که همچو تهدیدات روی کار خبرنگاری و فعالیت رسانه ها تأثیر منفی می گذارد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در عکس العمل به تهدید تازه طالبان به دو رسانه تصویری افغانستان، نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران میگویند در صورت ادامه تهدیدات و آسیب رساندن به رسانه ها و خبرنگاران، نشر اخبار طالبان را تحریم خواهند کرد. مسئولان این نهادها روز سه‌شنبه با گردهمایی در کابل گفتند که هر گونه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران از سوی هر گروهی که صورت گیرد جنایت جنگی شمرده می شود. آنان با نشر اعلامیه گفت که رسانه ها مربوط به طرف های درگیر جنگ نبوده، بلکه وظیفه اطلاع رسانی را به عهده دارند. فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این اعلامیه را به خارج گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده می شود. ما اعلام می داریم که در صورت ادامه این تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری، ناگزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم‌های بعدی تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان مسلح روز دوشنبه در عکس العمل به نشر خبر تجاوز جنسی بر شماری از دختران در یک لیلیه در شهر قندوز، تلویزیون‌های خصوصی یک و طلو را اهداف نظامی و دشمن خوانده و دفاتر و کارمندان این دو رسانه را تهدید به حمله و مرگ کردند. طالبان گفته‌اند که نشر این خبر از سوی تلویزیون‌های یک و طلو نادرست بوده و این دو رسانه بی‌طرفی‌شان را حفظ نکرده‌اند. از سوی هم صفمایا، سازمان ژورنالیستان آزاد جنوب آسیا، میگوید که رسانه‌های افغانستان مسئولیت اطلاع رسانی خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده ژورنالیسم انجام خواهند داد و به هیچ تهدیدی سرفرو نخواهند آورد. زیا بومیا، مسئول صفما در کابل، از ارگان‌های مربوط خواست تا در خصوص تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران توجه بیشتر کند. وی میگوید: ما از حکومت افغانستان و سایر ارگان‌های ملی و بین‌المللی می‌خواهیم تا با حمایت گسترده از رسانه‌های افغانستان و کارمندان آنها بپردازد و حفظ و امنیت و مسئولیت آنها را در اولویت خیش قرار دهد. نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران تأکید کردند در صورتی که طالبان یا گروهی دیگری بر عملکرد رسانه‌ای اعتراض داشته باشند، راه‌های متعارف برای ابراز اعتراضاتشان وجود دارد. پیش از این نیز شماری از خبرنگاران افغان از سوی برخی از افراد و گروه ها مورد قتل، تهدید و لاتکوب قرار گرفتند. اما این بار اول است که دو رسانه تصویری خصوصی افغانستان از سوی طالبان مسلح دشمن خوانده شده و تهدید به حمله می شوند.
شنیدید که نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران تهدید اخیر طالبان را محکوم کردند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت از فعالیت های آزاد، بی‌طرف و متوازن رسانه ها در امر اطلاع رسانی به مردم حمایت کامل می کند. باشندگان شهر قندوز میگویند در جریان 15 روز درگیری در این شهر خسارات انگفت مالی را متحمل شدند. آنها میگویند که دولت مرکزی باید با خانواده های متضررین کمک کند. در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش میدهد.
شمار زیادی از باشندگان شهر قندوز میگویند که مدت دو هفته شهر نامبرده شاهد درگیری های شدید بود که از اثر آن به مردم ملکی در کنار تلفات جانی خسارات مالی نیز وارد گردیده است. پس از 14 روز جنگ در شهر قندوز فعلا وضعیت امنیتی بهتر شده و در داخل شهر گشت و گذار مردم نیز افزایش یافته و مردم مصرف پاککاری منازل مسکونی و دکاکی نشان هستند. باشندگان شهر قندوز خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی توانستن شهر این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند. چند تن از باشندگان شهر قندوز با رادیو آزادی چنین گفتند:
پدر، از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای موتر ما را بردن. خدایا را دقار غضب خود گرفتار کنه، خانه ما را چور کردن، موتر ما را بردن، هیچ چیز برای ما نماند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما که طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
البته در مدت 15 روز جنگی که در سطح قندوز صورت گرفت، تمام مردم قندوز خسارمند بسیار شده که شخصا ما خودم هم خسارمند شدیم. موتر ما را برده، هر قسمت میبینی مرمی خورده، تمام مردم خسارمند شده. من شخصا نیکی هر کس به برابر وسط توانش خسارمند شده از این حوادثی که صورت گرفت.
باشندگان شهر کندز از حکومت مرکزی می خواهند تا به خانواده های متضرر شده این ولایت مساعدت نماید، چون مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنان می گویند که هنوز هم در برخی ساحات شهر کندز سیستم آبی آشامیدنی و جریان برق فعال نگردیده است و از مسئولان محلی می خواهند تا هرچی عاجل در تمام ساحات شهر این ولایت سیستم آبرسانی و برق را فعال سازد. سید رسول یک تن از باشندگان شهر کندز چنین میگید:
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی ده، کورونه بمبار سوی دي، اولاد مړ سوی ده، اول ترین د مخپل
تمام مردم قندوز خساره مند شدند. در اثر جنگ خانه من حریق شد و پسرم نیز زخمی گردید و حالا با مشکلات زیاد مواجه هستم. فعلا در شهر آب و برق نیست، مردم با مشکلات زیاد روبرو
هستند.
از سوی دیگر محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی قندوز میگوید که نیروهای دولتی شب گذشته در همه های شهر کندز عملیات تصفیوی داشتند که در نتیجه آن شهرهای کندز شیرخان بندر و همچنان شهرهای کابل کندز را از وجود طالبان مسلح تصفیه و بروی ترافیک باز نموده اند. شایان ذکر است باشندگان شهر کندز از حکومت مرکزی می خواهند که دامنه عملیات تصفیوی را از شهر کندز به قرا و قصبات اطراف این شهر، ساحه گلتپه و ولسوالی چارده را بکشانند تا مردم از تهدیدات طالبان مسلح نجات پیدا کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
جنگ و درگیری ها در شهر قندوز باعث شد تا هزارها خانواده این شهر را ترک کرده و به دیگر ولایات پناه ببرند. در این میان چندین هزار خانواده به بلخ فرار کردند. مسئولان کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زون شمال کشور از توزیع کمک های اولیه برای 174 خانواده بیجو شده های قندوز خبر می دهد. فهیم همدرد سخنگوی این اداره در زون شمال می گوید که برای دومین بار برای خانواده هایی که از اثر ناامنی های قندوز به بلخ آمدند کمک های ضروری را رساندند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش دارد.
مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زون شمال کشور از توزیع مواد اولیه برای بیش از 174 فامیل در بلخ خبر می‌دهند. فهیم همدرد سخنگوی این کمیشنری در زون شمال افغانستان می‌گوید که برای دومین بار مواد اولیه غذایی و غیر غذایی را برای بیش از 170 خانواده به جا شده از اثر ناامنی‌های قندوز در بلخ توزیع نمودند. و این میگوید که این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شود که مواد غذایی آن از طرف دفتر WFP و مواد غیر غذایی آن از سوی مؤسسه حمایت از اطفال توزیع گردید. با گفته سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد که بیش از 2000 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی قندوز به بلخ مسکن گزیدند که نیازمند کمک های ضروری می باشند. فهیم در رابطه با رادیو آزادی گفت:
در ولایت بلخ هم در حدود 2100 بیشتر از او بیجا شده که سروی ها جریان داره و خوشبختانه امروز شما شاهد ازی هستین که برای دومین گروپ مواد خوراکه و غیر خوراکه که خوراکی ازی از طرف سازمان خوراکی جهان یا WFP و غیر خوراکی ازی که شامل مواد مختلف میشه از طرف دفتر محترم حمایت اطفال یا سیف د چلدرن صورت میگیره که امروز برشون توزیع میده.
محمد داوود یعقوبی مسئول مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت بلخ میگوید که این نهاد در تلاش انجام کمک های بیشتر به آسیب دیدگان جنگ قندوز می باشد. شمار از اعضای خانواده های بجا شده از اثر ناامنی های قندوز میگویند جنگ به ناامنی های موجود در قندوز آنان را شدید متضرر ساخته و اکنون در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. این خانواده ها از حکومت وحدت ملی و نهادهای مددرسان خواهان کمک های نقدی شدند.
شهید دادیم، بچه ما شهید شده، شوی ما شهید شده، خانه ما چپه شده. ما دولت میخواییم در ما یک جای بوده، در ما یک سرپناه بوده. دولت که پلاستیکی زیر تشت زیر در ما چی بگه؟ در ما یک چیز بوده که یک بری ما آباد شود. اولادی ما جای بخوا، خودی ما جای سرپناه بیافیم. دولت ما این خواهش داریم که وطنی ما را آرام کنند.
خواهش میکنیم از دولت خود که بر ما کمک کنند. کمک کنند که به درد ما بخورند. حداقل پیسی باشه که ما یک مواد بخریم، یک چیزی پخته کنیم بخوریم. دیگه در جایی که ما زندگی میکنیم، اون مردم هم بیچاره دیگه خور غریب هستن. دیگه او توانمندی و قدر نداره که به ما هم کمک کنند.
در حالی که مشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دفتر WFP برای بیش از 174 خانواده آسیب دیده از اثر جنگ قندوز کمک های اولیه توزیع نمودند که همکنون در حاجی کمپ مزار شریف بیش از 1000 خانواده بیجا شده از اثر جنگ در قندوز در حالت بد زندگی قرار دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شهر قندوز حدود 2 هفته پیش از سوی طالبان مسلح سقوط داده شد. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه آیت عقیقتیاب را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر بررسی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. اما شمار از اعضای مشران جرگه و کارشناسان میگویند سپردن ریاست یک آیت به 2 نفر یک اقدام نادرست بوده و نتیجه خوب در پی نخواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
سپردن ریاست یک هیئت به 2 تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماری از اعضای مشران و جرگه و کارشناسان شده است. شماری از اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که کار هیئتی که از سوی 2 فرد رهبری شود نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. نثار حارس یکی از اعضای این جرگه میگوید هیئتی که توسط 2 فرد رهبری شود حقیقت یابی کردن نمیتواند.
همینطوری که در همه راستاها حکومت 55 جا هست، در این هم پیامو مسئله 55 خود حکومت مد نظر گرفته. یک کشمش و 40 قلندر، یک کمیسیون، 2 تا رئیس داره. عالی رئیس روی کدام رئیس درست تحقیق میکنه، کدام رئیس گزارش میده؟ ما فکر میکنم جناب امرالله صالح که رئیس کمیسیون است بر دکتر صاحب عبدالله گزارش خواهد داد و جناب آقای فاروق وردک برای رئیس جمهور گزارش خواهد داد.
این سخنان پس از آن مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هیئت را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر حقیقت‌یابی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که در پرتو یافته‌های این هیئت اجرات لازم انجام خواهد شد. در این حال کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی میگوید همه کارهای حکومت وحدت ملی به شمول سپردن ریاست یک هیئت به 2 فرد خلاف معیارها و ارزش‌های حقوقی میباشد.
تمام اجرات حکومت وحدت ملی وارونه است و اصلا هیچ مطابقت و خانشی با معیارها و ارزش‌های حقوقی نداره. اگه اینا در این قضیه هم 2 رئیس باز به دو راه برن و دویز بازم حمایه از بعضی افرادی که باید محاکمه می شدن به تسلیم دهی قندوز اونم موضوعات مستور بگذارن و دو حالت اینا باز لکدار بشن و اینا اعتماد مردم از اینا از بین میره.
نثار حارس و کبیر رنجبر از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا مسئله تقسیم قدرت را کنار گذاشته و برای منافع ملی کشور کار کنند. از سوی هم سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی تعیین 2 رئیس برای یک هیئت را یک کار مثبت می‌داند. به گفته آقای هاشمی 2 رئیس در یک هیئت می‌توانند قضیه سقوط شهر قندوز را به گونه جدی و شفاف بررسی کنند.
دلیل از اینکه 2 نفر کار می‌کنه ای به نظر من باید بدیده قدر نگریسته شود، بخاطر که از یک نظر کرده 2 نظر خوب است و قضیه مهم است و گزارشی که اینا تهیه میکنن از اهمیت خاصی برخوردار میباشه، به خاطر که اساس و مبنای اصلاحاتی که آورده میشه در قندوز و همچنان مهمتر از همه سوالاتی که نزد مردم قرار داره پاسخ از اون میباشه. به اون خاطر دخیل ساختن نظریات و تجارب مختلف کمک میکنه به میان دلیل بوده.
پیش از این نیز مردم عام، کارشناسان سیاسی و برخی از اعضای شورای ملی از موجودیت اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اختلاف نظرها سبب بطی شدن کار و بروز مشکلات در حکومت شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
محققین آلندی نتایج بررسیشان در مورد چگونگی سقوط دادن یک طیاره مسافربری مالیزیا را ارائه کردند. این طیاره از نوع بوئینگ 777 در ماه جولای پارسال بر فراز منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ میشنوید.
محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که طیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده است. آنها گفتند که سرگلوله راکت در قسمت چپ کابین پیلوت اصابت کرده است. یک طیاره مسافربری مالزی از نوع بوئینگ 777 در 17 ماه جولای سال 2014 بر فراز قلمرو تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد و تمام 298 گشت. سرنشین آن کشته شدند. تیبی جوسترا رئیس برد حفاظت هلند امروز هنگام ارائه عوامل سقوط این طیاره به خبرنگاران گفت:
این را نمیتوان رد کرد که پارچه های بیشتر تیاره پیدا خواهند شد. به هر حال مطمئن هستیم که با این نتایج بررسی ما تطابق ندارد. نتایج را که امروز ارائه میکنیم از اعتبار زیاد برخوردار است.
این تیاره مالزی از امستردام به سوی کوالالامپور پرواز کرده بود. صدر اعظم هلند میگوید که تهیه این گزارش توسط محققین این کشور برای بررسی جنایی در خصوص این تراژدی مهم است. مارک روت از روسیه خواسته است که در راستای بررسی جنایی که به رهبری سرنوالان هلندی صورت میگیرد همکاری کامل نماید. واشنگتن گزارش بررسی این رویداد را در تلاش برای پاسخگو بودن آنهایی که مسئولان مهم دانسته است. مسکو این گزارش را جانبدارانه خوانده و در مورد انتقاد کرده است.
همکارم ستار فروغ گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.